الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدغ آياتونك الله جل وعلا شانه دا انسان دا پیدائش چه انسان دا چشت پارا پیدا سوی دی، او انسان باید پا دنیا کی چو کرے دا خبر بیان کرے دا. اللہ جل وعلا شانه فرمائے چه ما جنات یعنی فیرانان او انسانان فقط او فقط د دې لپاره پیدا کړی دي چې دې زما عبادت وکړي. زه وایم د دې انسانانو او د فیرانانو څخه رزق نه غواړم، او نه د دې صدا غوښتنه لرم چې ما لره خوراکه برابره کړي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذکر چې الله جل وعلا شانه رزاق دی، رزق الله ورکی، الله هیڅ شي ته اړ او محتاج نه دی. خدا انسانان چې رزق ته اړ دی، د انسانانو لر الله رزق روزی ورکی. نو اوس الله جل وعلا شانه دا انسانان او پیرانان ټول د خپل عبادت او بندګۍ دپاره پیدا کړی، یعنی دا چې انسان په دنیا کې اوسیش د انسانانو د پاره څه کول پکار دي. او اوس موږ تاسو وګورو چې انسانان پیدا شوي د چشته پاره دي، او دې لګیا او مصروف په چشته باندې دي. الله وایي چې ما د انسانانو فیرانان د خپل بندګۍ عبادت پاره پیدا کړ دي. رزق د انسانانو اړتیا او ضرورت دي. انسانان چې په دنیا کې اوسیش دی خوړلو ته اړتیا لري، چشولو ته اړتیا لري. په همدغه باندې په د خوړو او اوبو باندې د انسان فای و انسان صرف د دې دپاره پیدا نه دی چې بس دی په دنیا کې سهار و ماښام د رزق په تلاش کې وي، چې بس ځان لره خواړه برابر کړي، ځان لره اوبه برابرې، بلکې دا د انسانانو ضرورتونه دي. او دا هر څه الله ورکړي، الله رزاق. انسانان خوړو لره اړتیا لري، الله رزاق دی. د سپیرې خاورې څخه هغه د انسانانو دپاره رزق راباسي. دا څه چې حبوبات که غنم دي که وریج دي که جواري، نور هر څه چې دا انسانان یې خوري او یا د حیوانانو خوراک ده، دا کم شیان چې د ځمکې څخه راوځي الله یې راباسي. د اسمانه څخه باران پر اورې دی، د همدغه سپیرې خاورې څخه دا ډول ډول نعمتونه راباسي. دا هر نوع میوې چې دي دا ټول الله ته د ځمکې سره راباسي. نو الله چې دی رزاق دی، رزق الله ورکړي. نو اوس د هر مسلمان دپاره پکار ده، د هر انسان دپاره چې دی و هغه اصلي مقصد ته متوجه سي. زه پیدا سوی د څه شي دپاره، او دا خپل ګریوان ته وګوري چې زه اخته په څه شي یم، په څه شي باندې زه پریشان یم، سهار ماښام په څه شي باندې زه فکرجن یم. په عام ډول دا انسانان چې دي په هغه څه کې فکرجن دي چې د هغه وعده الله ورکړی دی، چې زه څه درکوم. د رزق په حصه کې الله پاک دي انسانانو ته اطمینان ورکړی دی چې رزق په ما پورې اړه لري، خو ته هغه څه وکړه چې د هغه دپاره پیدا شوی. که انسانان دي که فیرانان دي، ټول د الله بندگان دي. الله د خپل عبادت تفاره پیدا کړی، یعنی داسې په دنیا کې که یو انسان دی مالدار وي، دی ځان لره مریان ولري، نوکران ولري، دغه مریان به ده ته پیسې ورګټي، رزق ورته برابروي، او یا د لپاره به د خوراکي انتظام برابروي. و الله چې د خپل بندګان دي د هغوی سره د دې شي اړتیا نه لري چې الله ته رزق ور پیدا کړي یا خوراکي انتظام ورته جوړ کړي. ځکه چې الله غني ذاتي وجه شان تار چانه ده، بلکې الله دا بندگان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی چې بندگان به د الله عبادت کوي. دا صحیح ده چې تجارت کول په زراعت په کار باندې مصرفه کېدل، یعنی دا هغه څه دي چې دا انسانان د خپل ژوندانه اړتیاوې د دې لارې سفره کوي. خو صرف خبره دا ده چې سړی باید دا تمیز وکړي چې د تجارت له لارې زه خپل دنیوي حوایج او مشکلات حلوم، لیکن داسې نه دی چې د همدغه تجارت لپاره زه پیدا شوی یم. د زراعت له لارې څخه دا انسانان خپل حاجتونه پوره کوي، لیکن د دې مقصد دا نه دی چې دا انسان د همدغه زراعت لپاره پیدا شوی. د څاروي د لارې څخه انسانان دا دي حیوانان لري، کاروبار پکې خپل حوایج په پوره کوي، لیکن د دې دپاره دی نه دی پیدا شوی. الله جل وعلا شنه فرمای والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه. الله وایي چې دا آسان ما پیدا کړی دی، غاتری مې پیدا کړی دی، او د اخره مې پیدا کړی دی لترکبوها چې تاسو باندې سپاره سي سولي ته وکړي او ستاسو دپاره یې ښکلا ده. نو اوس دا حیوانان چې دي دا الله د انسانانو لپاره پیدا کړی چې دا دغه حیوانان سه دا د انسانانو د سورلي کار اخلي، آسان دي خرج غاتل دي. نور حیوانان بیا داسې دي چې انسانان هغه دي د دغه حیوانانو د لارې دي ته الله شي دي وکړي یو خوراکه ده، خو دا انسان د خره دپاره نه دی پیدا شوی، انسان د آس ته خدمت دپاره نه دی پیدا شوی، انسان د غاتری د خدمت لپاره نه دی پیدا شوی. یعنی دا که تجارت دی که صنعت دی که زراعت دی که مالداری، دغه ټول چې دي انسان د دغه لارې څخه خپل دنیوي مشکلات حوایج پوره کوي، لیکن دا د دې دپاره نه دی چې دا انسان بس د همدغه شي دپاره پیدا دی. که یو څوک په تجارت باندې لګیا و د سهاره څخه تر ماښامه پورې به دی دا د تجارت کاروبار کوي، سهار و ماښام به دی په دا خپل تجارت کاروبار کې فکر جن او د هغه په فکر کې به وي، د دې دپاره نه دی پیدا شوی. بلکې الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ګوره خره آسان غاتري الله د انسانانو دپاره پیدا کړی چې سورلي پروت، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لیکن انسان دغه دپاره نه دی پیدا شوی. نو اوس انسانان الله فاق د عبادت لپاره پیدا کړی. که موږ تاسو وګورو په دا دنیوي کاروبار کې دا که زراعت که تجارت که صنعت د دغه شانو د لارښوونې دپاره الله رسولان نه دي رالېږلي، چې اوس الله رسولان رالېږلي وي چې بس خلکو ته د تجارت کاروبار وښي چې په دې ډول باندې تاسو د تجارت کاروبار کولی شئ، یا د زراعت ورته وښوي یا صنعت ورته وښوي، د دې دپاره الله رسولان نه دي رالېږلي. ځکه دا هغه څه دي چې دا انسانان د خپل عقل دماغ په کار اخیستلی شي، په دا خپل عقل دماغ په خپلو تجربو باندې د زراعت کارونه مقتدی ولی سي، صنعت مقتدی ولی سي، تجارت مقتدی ولی سي. لیکن بیا هم دغه تجارت همدغه صنعتي کارونه دا زراعتي کارونه کې ته وګورئ دغه هر سړی په دغه فکر کې چې دی باید دا کار د نورو څخه زده کړي. که څوک تجارت زده کړي زه په یو تجارت خانه کې دا خپل کشر شاګرد کې، که څوک صنعت زده کړي دا خپل کشران دا دی یو کاسب سره شاګردوي څو د هغه څه دا کسب دی زده. په داسې حال کې چې د دغه شانو د زده کړې دپاره د انبیاو راتګ ضروري نه دی، نه الله پاک انبیاو رسولان رالېږلي دي، بلکې انسانان یې په خپلو تجربو باندې دا کارونه مکتبه. پاته د عبادت مثلا سره عبادت داسې یو شی نه دی چې دا هر انسان یې په خپل عقل او دماغ ځان سره برابر کړي. عبادت د لارښوونې دپاره الله رسولان رالېږلي دي، انبیا یې رالېږلي دي، کتابونه یې نازل کړي دي چې تاسو چې وایي زما عبادت کوئ په دا کتابونو کې چې کومه طریقه لیکل شوې ده وایي په دغه طریقه عبادت وکړئ، وایي تاسو چې زما عبادت کوئ دا زما د رسولانو پر طریقه باندې وایي. نو اوس چې موږ تاسو وګورو دا خپل حالات د تجارت لپاره خدا ضرورت وینو چې خپل کشران دی
پیو تجارت خانه کی شاگردان کو تو جات تجارت تک کای وکیل صفز د کو د اهل کسبه و سره شاگردان کو لیکن د عبادت په څه کې دا فکر نه سره سره دا کشراب عبادت چی نه سره پدا سه حال کې تجارتي کارونه سره په خپل عقل دماغ مخته به ولای شي یو چا به هیڅ کسب د بل چا څخه ذکر نه وي پدا خپل عقل دماغ باندې اکار مخته بوز لیکن دا لا عبادت سوک فخفل عقل دماغ بانی نسی کولی او ندا چا تمالیمی دی چی پا کم شی بانی اللہ از ماس راضی کی دی پا کم شی از ماس ناراضی کی شی بلکہ اللہ دا رسولان و فجب بانی دا حرص بیان کردی چی فخفل کتابونی که دا حرص بیان کردی چی دا غد والعمل کول زما دا خوشی سبب گرسی او دا غد والعمل کول زما دا ناراضی سبب گرسی نا او سی مش پیدا دا عبادت تفاید جواز مشتاسی نه مشتاسی مور و فلار هم دا علا دا عبادت تفارقی داد زمور او ساسی شزی من دی خون دی هم دا علا دا عبادت تفارقی داد مشتاسی لون او زامن هم دا علا دا عبادت تفارقی داد نو چی مشتول دا علا دا عبادت تفارقی داد دا دا عبادت طریقه باید مجزدکو دا عبادت تفارقی داد دا عبادت طریقه باید زدکو چې دا الله عبادت موږ باید په څه طریقه باندې وکړو المونځ دا الله یو عبادت دی المونځ باید ذکر شي داسې نه ده چې هر څوک راولاړي چې په څه طریقه د زړه په هغه شکل بدی دا المونځ کوي الله به ځینې قبلوي یا هغه المونځ الله قبلوي چې د الله د رسولانو په طریقه باندې د الله په کتابونو کې د هغه لارښوونه شوې ده اگر طول شرعیت و ارکان یا فرزائی کی بھی ادا منسیح کیش نو چی مش طول دا علا دا عبادت تفارفی دے وحسی پا دنیوی کارونے کی دا ضرورت محسوس ہو چی باید دا کار مرد دیو چا سزدہ کو دا غا ہر سرے چی وہ گوئی کبواری چی دا زوی سا داکتر جو کرے تب اندے دا سے وزائی تبیائی چی حل تب دے داکتری زدکے کبواری چی دا زوی سا نستیری جو کرے دیو دا سی چاہت رہے بے شاگر کبھی چاہت میں سیر توب ذکر نو اس عبادت چی دی عبادت ذکر باڑی خود عبادت پہ حصہ کی دا حس نس پہ دیرو کسان کی دا غا حس نس چی دا از مازوی چی دا علا دا عبادت تفارا پیدا سوی دی دا غا عبادت بدے چیر از دکلے دے بدا دا علا عبادت فتتر کبانی پیدا دا داخل لونو دا فیسه که دا فکر ندی و سره چه دا از ما لونی هم دا علا دا عبادت تفاره پیدا دی هم پا انسانانی که شامیلی دی مقلط دی دا با دا عبادت چی دی زکره دا چا سبی زکره نو چه مرش طول دا علا دا عبادت و بندگی دا فاره پیدا دی دا علا عبادت و بندگی باید مزدک پخپل هم زکرو پخپل اولادونو باید هم زکرو او د خپل کورنۍ په نور افراد باندې هم د الله عبادت ذکر اول بد عبادت ذکر کیږي بیا به کول شروع کیږي هر کار هر عبادت څوک د کول د مخه علم ضروري دی که علم نه وي هغه عبادت به په څه طریقه باندې عبادت هغه عبادت بلل کیږي چې د الله د هدایت سره سم دا زان سے سوک دا عبادت ترکن سے جڑو دے نو دا عبادات دا فارش دا انسانان اللہ دا عبادت تفارا فیدا کری چی نو دا عبادت ترکی باید زک دا غا حر عبادت چی فتح ترکا باید موسیح ترکی باید زک یعنی علم باید دیولر زک چی دا علم دا ہم دیج حتا چه ده فرضی عبادات و علم پر طول بانی فرض دی هر آغا عبادت چه الله پر به انسان بانی فرض کرید
محترم و اوریدون کو تاسو ده تعلیم الاسلام و ده سی راڈیو سخه ده اف ام پر سلور نیوه شرش پر سپو باندی ده منبر آواز پروونی ته غواج است
هر آغا عبادت چه الله پر به انسان بانی فرض کرید ده آغا عبادت علم پر ده انسان بانی فرض دی که چا سر علمی بیاده دا علا عبادت بنگی کولی سی نو دا علم فکر باید هر مسلمان سره د خپل ځان په حصه کې هم باید دا فکر د سر ورسره وي چې زه باید د اعلی عبادت و بندګي په صحیح معنا باندې زده کړم. داسې نه سي چې زه لمنځونه کوم او لمنځونه مې ټول د اعلی د خواسه مردود کیږي. اوس مثلا لمونځ ځان ته شرایط لري، باید په پاکو جامو کې اوسي او داسه باندې که یو سړی ته دا مسله معلومه نه دی په مردار جامو کې لمونځ کوي، لمونځ یې نه صحیح کیږي. چې هر څومره ځان په لمونځونو باندې ستړی کړ لیکن کالی مردار په مردار جامو کې دی کې دا لمونځ یې نه صحیح کیږي. حتی ډېر داسې کسان سچ دی دا قضای حاجت ته ځي دا تشرک وي درسره ځان نه پاکوي، همدغسې بس حاجت یې پوره کړي بس استنجا نه وي، استنجا په لوټه باندې هم وال کیږي، د کاغذ په استعمال باندې هم کېدلی شي، چاخان ځانګړی کاغذ په اوبو باندې هم کېدلی شي، یعنی هېڅ دا جامو پروا نه لري. اوس نو په دغسې مردارو جامو کې شې هر څومره لمنځونه وکړي هغه لمنځه نه سي. نو د هر عبادت کفاره د هغه عبادت زده کړه ضروري ده چې باید دا عبادت څوک زده کړي او دا په علم سره کیږي. فكم علم باني فديني علم باني فهذا علم باني شاتد على عبادة شو تسوي او علم ده انسان ده كمال ده فاردون لي صفاتي فدا دنيا كمرتا سوين ده انسانا سوك بدير مال دولت لري سوك بيول ورجاه منصب لري دير واكمن انسان بي سوك بيشك حرمان بي سوك بدا دا تريف شك دير مختلف سوق په انجنیر کې ډیر مختلف، یعنی دا چې مختلف کمالات به د انسانانو ولري په مختلف شکلونو باندې به دې نعمتونه لري. لیکن د الله رسول وایي چې یو څو چې هڅونه جاه منصب ولري په هغه باندې کس مه کوه چې کاش که د ده په شان زه یو قدرتمند وای. که څوک هڅونه مال او دولت لري هغه باندې کس مه کوه چندانې صفت نه دی. که څوک هڅونه قهرمان پهلوان صرف دوانه پر داد ول چې داد دی کې چې کم صفت دا یو ډېر د کمال صفت دی، همدغه صفت باندې باید چا کس وسي چې دا صفت کشکې په ما کې وای. نبی علیه السلام وایي چې لا حسد الا فی اثنتین رجول اعطاه الله مالا فسلطه على هلکته فی الحق ورجول اعطاه الله الحکمه فهو یکسی بها ویعلمها. وای د دوو کسانو صفات د غبتې وړ دي، که څوک د چا په چا باندې د ده کس کیږي چې کاشکې دا غبته چې یعنی هغه صفت چې په بل چا کې دی دا تقاضا ولري چې کاشکې دا صفت په ما کې هم موجود وای. دا صرف دوه صفت دي، یو د هغه سری د سخا صفت دی چې الله دلره مال و دولت ورکوي، لیکن و څنګه مال دولت فصلته على حلقته في الحد دا یې پر دا خپل مال باندې داسې مسلط کړی وي چې د حق په لارو کې دا خپل مال مصرف وي. یو سړی مال لري لیکن د حق په لارو کې دا د خپل مال د مصرفولو توفیق نه وي ورکول سوی، په هغه باندې وایي کس مه کوه، ډېر مالدار دی هر څه لري هغه باندې هیڅ کس مه کوه، ځکه دا مال چې دی لري هغه د ده د حلاکت سبب ګرځي. لیکن هغه مالدار چې مال الله پاک ورکړی دی، یو خدا دی چې دغه مال حلال مال دی، ځکه چې نبی علیه السلام وایي چې لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول، وایي لمونځ به اودسه نه قبلیږي نه صحیح کیږي او صدقه و خیرات چې ده دا د حرام مال ده نه قبلیږي، صدقه د حلال مال کفیش او دغه مال چې دی لري دی د حق په لارو کې مصرف وي. اوس که موږ تاسو یو بانک ته وګورو دا دلته بینکونه جوړ شي، په دا بینکونه کې که وګورې ډېرې پیسې جمع دي، پر دغه بانک باندې یو محافظ پهردار ولاړ دی، د دغه پهردار څه مسؤلیت دی؟ صرف د دغه مال حفاظت او ساتنه ده. که غله د شپې ورځي دغه پهردار د خپل ځان قرباني کوي لیکن دا پیسې نه سي ځینې وړلی، ځکه دی وایي دا دلته چې دا څونه پیسې پرتې دي د دې د ساتلو زه مسؤل یم، دا خپل ځان باندې قربانوي، جنگ ورسره کوي، هغه د اسلحې په لاس کې دي، کغله ورته دی، جنگ ورسره کوي، دا خپل ځان قرباني کوي، لیکن غلطه دا موقع و چانس په لاس نور کښې دا مازن یوسي، دی محافظ سو، لیکن و همدغه پهرهدار د یوې افغانۍ د مصرفولو حق نه لري، نه طاقت لري، یوه افغانۍ اختیار دی نه لري چې مصرف کړي، لیکن و د ساتلو داسې مسؤلیت په غاړه لري چې دا خپل ځان به قرباني کوي، د دا مال حفاظت پکوي. نو اوس په دنیا کې چې دا الله پاک ځینې کسان ته مال و دولت ورکړی دی، ځینې فقط د یو چوکیدار حیثیت لري، د یو پهرهدار حیثیت لري چې فقط د دغه مال حفاظت و ساتنه به دی کوي، ځان به قرباني کوي خو مال به نه ځینې ضایع کېږي. لیکن و الله یې زړه داسې تنګ کړی دی چې یوه افغاني لا هم دی د حق په لاره کې نسي مصرفولی. نو دلته په دې حدیث کې چې نبی علیه السلام وایي ورجل اعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هغه سړی د دې ور دی چې الله مال ورکړی وي، د چې توفیق ورکړی وي چې د حق په لاره کې مصرف کړي. و ځینې بیا داسې کسان دي چې مال و دولت په لاس کې لري، لیکن په مصرفولو کې هم ډېر پهلوان دي، مصرفوي لیکن په څنګه په کومه لاره کې مصرفوي، په حق په لاره کې نه مصرفوي، د باطل په لاره کې مصرفوي، د حق په لاره کې یوه افغاني نسي مصرفولی، لیکن که د باطل لاره وي په هغه کې بیا په لکونو لکونو مصرفوي، دا هم د قصد د غتې وړ نه دي. د باطل په لاره کې که څوک یوه افغاني لا مصرفوي، دې ته اسراف ویل کېږي. ان المبذرين قال اخوان الشياطين، الله چې اسراف کوونکي چې دي دا د شیطانانو وروڼه دي، یعنې د شیطانانو پر طریقه باندې روان دي، د هغوی په لار باندې روان دي. نو هغه څوک مراد دی چې دا قصه مصرفي فی الحق، د حق په لاره کې مصرف، دا سړی د قصد وړ دی چې سړی باید په دې چا باندې قصد وسي. دوهم ورجل اعطاه الله حکمته فهو يقصي بها ويعلمها، دوهم هغه څوک چې الله د دین فوهه ورکړې، حکمت ته مطلب د قرآن فوهه، د نبوي احادیث فوهه، د دین فوهه، یعنی الله دی په دین باندې فوه کړی دی، لیکن په دین باندې څنګه فوه دی، فهو يقصي بها، دی د همدغه پوهې مطابق فیصلې کوي، د دغه پوهې مطابق عمل کوي، ویعلمها او نور تشوي، یعنی الله علم ورکړی دی، په خپله هم په دا خپل علم باندې عمل کوي او نور ته هم دا د دین تعلیم ورکوي. نو دا علم چې دی دونه لوړ صفت دی چې د دوو صفاتو خاوندان د الله رسول وایي چې که کار کوي په دا دوو کسانو باندې وکړي، یو هغه مالدار دی چې الله مال و دولت ورکړی دی او دته الله پاک توفیق ورکړی دی چې د حق په لارو کې د خپل مال شنجي مصرفوي، او بل هغه څوک دی چې الله علم ورکړی دی او په دا خپل علم باندې عمل هم کوي، نور ته هم شوي. نو دا علم چې دی دا ډېر لوړ صفت دی. نو اوس و علم ته موږ تاسې ټول اړ یو، یو خو دا دی چې موږ ټول الله پاک د عبادت و بندګۍ دپاره پیدا کړي، چې الله وایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، موږ د الله د عبادت لپاره پیدا شوي، او عبادت هغه وخت موږ عبادت کولی سو چې موږ دا د عبادت طریقه زده کړو. د عبادت طریقه د ځان څخه نه جوړېږي، بلکې د عبادت د ښوونې دپاره الله پاک رسولان رالېږل دي، کتابونه یې نازل کړي. نو د الله د بندګي کولو دپاره موږ علم ته اړتیا لرو، موږ تاسې هم و زده کړې ته اړتیا لرو، زموږ تاسې میندې و خویندې و لوڼې ښځې هم و زده کړې ته اړتیا لري چې د الله عبادت و بندګي زده کړي. او بل د علم دونه لوړ صفت دی چې په یو چا کې دا د علم صفت وي هغه د غتې وړ دی، او بل دا د علم دا برکت دی چې نبی علیه السلام وایي ومن سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه، وایي که څوک په یوه لاره باندې د علم په تلاش پسې ځي، الله به د دغه علم د برکت ته دته د جنت لاره اسانه کړي. د جنت لار آسان کول معنا دا دی چې د هغه عملونو توفیق به الله ورکړي د جنت لره بوز. نو د علم فکر کول باید هر مسلمان سره وي. داسې نه ده چې یو څوک غټ سو مشر سو بیا نو دی دې ته اړتیا نه لري، فقط د کوچني اولاد په فکر کې وي، د ځان په فکر کې نه وي. دغه هر سړی باید خپل ځان پیسه کې هم فکر جنسي چې زه د الله د عبادت تفاره پیدا سوی یم، د الله د عبادت طریقه باید زده کړم، د خپل اولاد په حصه کې هم فکر جنسي چې دا زما اولاد هم الله د عبادت تفاره پیدا کړی، هغه د عبادت طریقه باید زده کړي، د خپل شګه په حصه کې هم باید دا فکر ورته پیدا سي، د خپل مور او د خور په حصه کې هم دا فکر ورته پیدا سي، ځکه ټوله د الله بندګان دي او دا ټول الله د عبادت تفاره پیدا کړي او دا انسانان مکلف دي. کچیر دغه انسانان هغه وظیفه انجام نه کړي چې د هغه لپاره دی فدا سوي دي، بیا نه د هغوی دپاره الله جهنم فدا کړي، د جهنم اورونه یې فدا کړي. نو الله پاک چې اول موږ تاسې دا د علم خواته زموږ تاسې فکر د توجه راوړي، هم د ځان پیسه کې هم د خپل اولاد شدو اولادونو پیسه کې، او بیا ولله الحمد چې موږ په خپله د ډېر وخته په دې فکر کې وو چې دا زموږ مندې خوندې چې په دا کورونو کې ناستې دي دا هم د الله بندګانې دي. یو وخت دې لره مرګ راځي چې مړه سو، بیا هغه دی چې د قیامت ورځ بیا جنت و دوزخ دی، او دغه عام ټول انسانان هم دا ډول دي چې څه ډول دې ټولو کسانو دپاره د زده کړې زمینه مساعده شي چې ښځې په کورونو کې دین باندې پوه سي، دین زده کړي، او دا نور نارینه چې دي که څه دوی په خپل کاروبار باندې مصروف وي، دې ته وخت نه لري چې دی ترې مدرسې فرستي، دی وزده ته لره وخت ورکړي، دی د خپل کاروبار په څنګ کې په دین باندې پوس. نو همدغه نتیجه دا سوله چې موږ یو داسې رادیو پرانستل چې همدغې رادیو د لارې به انشاءالله و هر کور ته د دین غږ ورسېږي، د تعلیم الاسلام ولسي رادیو په نامه باندې یادېږي، د الله کلام پکې تلاوت کېږي، بیا هم دغه رادیو خلکو ته معرفي کېږي. دا د دولت سره مربوط رادیو نه ده، بلکې دا صرف او صرف د الله د دین په خاطر جوړه شوې ده، د الله د کلام د اشاعت په خاطر جوړه شوې ده، او د دغه مقصد دپاره جوړه شوې ده چې دغه هر کور ته د دین اواز ورسېږي، چې بیا دا زموږ ساتې منځ خوندې موږ تاسې په خپله په کور کې ناست یو، هلته د الله قرآن را واخلو، هلته به موږ کولای شو دا د قرآن تلاوت زده کړو، هلته به موږ کولای شو چې د قرآن په معنا او مقصد باندې پوه سو، د الله د رسول احادیث واورو، د فقهاو اقوال واورو، یعنې دیني زده کړه وکړو. نو لله الحمد د ډېرې هلو ځلو وروسته الله پاک موږ پر دې باندې برلاسي خو دا کار موږ ته اسانه کړي چې دا رادیو په خپل فعالیت باندې شروع وکړي. او بله دا خبره ده چې نبی علیه السلام وایي چې الدال علی الخیر کفاعله، یو څوک چې د خیر لارې یو چاته شي هغه د خیر کار که چا وکړي هغه ته خو الله دا ثواب ورکوي، لیکن هغه چاته یې هم ثواب ورکوي چې د ده رهبري یې کړی. نو اوس د همدې رادیو وخواته نور کسان رهبری کول، نور کسان په خبرول، دا د هغه لارښوونکي د پاره هم د ثواب موجود درسي، ولی د دفع لارښوونه چې څونه کسان بیا د دغه رادیو د تعلیمي خپرونې اوري دی به په ټوله کې په ثواب کې ورسره شریک دی. چې چا ته لارښوونه کوي چې دغه رادیو د اوري قرآن به ځینې زده کړي، یعنې هلته د علماو خبرې کوي، د دې کورونو ته اواز رسېږي، که چیرې دغه مایک نه وي دا اواز ډېر کم ساحې ته رسېږي، د راډیو هم داسې یو شی دی چې کومه خبره کېږي هر کور ته اواز رسېږي. نو همدا نور کسان هم په دې شي باندې خبر، او الله دې په موږ تاسو دا د علم جذبه را ژوندې کړي، چیرې چې زده کړه کېږي جنده کېږي هغه مجلس ته ځان ورسوو، هم په خپله په ځان په موږ تاسو دا جذبه پیدا شي، او نور انسانان هم دې ته تشویق او ترغیب وو چې دین زده کړي، ځکه موږ د الله د عبادت لپاره پیدا یو، عبادت زده کړه غواړي. واخر دعوانا الحمدلله.